السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي رادیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوقو ته ځانګړي شوی، خو لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به ووري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي اساسي او زلبیا په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې او ویلي دي چې دوی دغه وضعیت په کلکه څاري. نوموړي دغه سرګندونې پرون د ملګرو ملتونو یوې غونډې ته کړي. دغه راز به د راپورونو په برخه کې واوري چې نن د افغانستان او ایرلند ترمنځ د 500 ورځو لوبو لړۍ پیلېږي. په دې اړه راپور درته لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی د افغانانو لپاره د امریکا د ځانګړو ویزو یا اس آی وی لړۍ د همدې میلادي کال په پای کې ودرېږي. د امریکا کانګرس اته درش نیم زره هغو افغانانو ته چې له امریکایانو سره افغانستان کې کار کړی دغه ویزه ځانګړي کړې وي. رویټرز اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي د ځانګړو شوو دغه شمیر ویزو له ډلې یوازې شاو خو 8000 نورې پاتې دي چې تر راتلونکي اګست یا له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو تر درېیمې کلیزې به وویشل شي. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې د افغانانو لپاره د 20000 نورو ځانګړو ویزو غوښتنه هم کړې، خو رویټرز لیکلي داسې نه ښکاري چې کانګرس یې دغه غوښتنه ومني. خبر کې راغلی چې امریکا د ځانګړو ویزو ورکړه ودروي. د امریکا لسګونه زره پخوانی کارکونکي به افغانستان کې د طالبانو د غچ اخیستنې ګواښته پاتې شي. بلورت ملګری ملتونه وایي تیر 2023 کال کې په ټوله نړۍ کې لږ تر لږه 8515 کسان د کډوالۍ په غیر قانوني لارو کې مړه شوي چې یو لویه برخه یې افغانان دي. د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم پرون چهارشنبه په یو خبر کې بیان کې ویلي چې دا د 2023 کال پرتله 40% زیاتوالی ښیي. په بیان کې د مړو شوو افغانانو دقیق شمیر نه دی ښودل شوی، خو افغانان او سوریایان اروپا ته د تلو په نیت د مهاجرت د لارو ستر قربانیان بلل شوي. په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو وروسته د دې هېواد اقتصادي او بشري وضعیت د دې هېواد د افغانانو په تیره د ځوانانو د وتلو یو عمده لامل بلل کیږي. اروپا ته تر ټولو خطرناکه لاره د مدیترانې سمندرګۍ ښودل شوی او ویل شوي چې پر دې لاره تیر کال د 3190 کسانو مړینې او تری تم کېدل ثبت شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتمبای وایي چې په تیرو 2.5 کلونو کې بس په نورکونکو افغانستان ته نږدې 8 میلیارد ډالر مرستې چمتو کړې دي. میرمن اوتمبای وا پرون ناوخته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې ویل چې د دغه بس پنې پرمټ په افغانستان کې شاوخوا 2.5 میلیونه اړو کسانو ته بشری مرستې برابرې شوې.
Donors have provided nearly 8 million.
بس پنورکونکو په افغانستان کې د بشري اړتیاو او بشري اساسي خدماتو لپاره نږدې 8 میلیارډ ډالر چمتو کړي چې پر اساس 2.5 میلیون افغانانو ته حیاتي مرستې ډاډمنې شوې. تر څو دوی کافي خواړه او اوبه مناسبه سرپناه او د عوایدو امکانات ولري.
مېرمن اوتمبای وايي یو ځل بیا له نړیوالو وغوښتل چې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له دې مرستو سره سره د خوړو نړیوال پروګرام وايي چې د افغانستان د 2.5 میلیون نفوس یو په درېمه برخه یې د خوراکي موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي او دوی نه پوهیږي چې بل څاخت خواړه له کومه کیږي. د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو ملي اداره وایي په تیر یو کال کې په افغانستان کې په سوونو ټنه بې کیفیت او تاریخ تیر درمل لمنځه وړي او لسګونه ټنه نورې بیرته اړوندو هیوادونو ته مسترد کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر خبري اجنس راپور لمخې د ادارې رئیس ډاکټر عبدالباري عمر دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په کابل کې د خپل ادارې د تیر کال د لاسته راوړنو او د راتلونکي 15 کلن پلان د تشریح پر مهال وکړي. او نیکی هیلی د امریکا ولسمشری ته د کاندیدو لپاره د جمهوریت پال ګوند په خپل منځي انتخاباتو کې پرون چهارشنبه وروسته له هغه د سیالۍ له دوامه لاس واخیست چې د هغه سیال پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د سوپر سې شنبه په ورځ په ډیرو ایالتونو کې رایه وګټلې. نیکی هیلی چې د ترامپ د ولسمشری په دوره کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا د دایمي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون چهارشنبه په چارلستن کې اعلان وکړ چې نورا دغه سیالي مختنه وړي. د ګوند په خپل منځي او ټاکنو کې د 15 ایالتونو په سوار لسو کې ترامپ بریالی شوی او تقریبا دا مسله یقیني شوې چې ترامپ د امریکا د ولسمشری پر روانو انتخاباتو کې چې د روان کال د نومبر 15 نیټه ترسره کیږي د اوسنی ولسمشر جو بایدن په وړاندې یو سیال وي. د دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې وړاندې درته وویل، د دې ساعت ډېره برخه کې تاسو د ازادي راډیو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقونه اوري. خو اوس راځو لنډې خبري برخې ته. ملګری ملتونه وایي چې دوی په افغانستان کې بشري وضعیت ته اندېښمن دي او په وینا یې دغه وضعیت له نږدې څاري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای و پرون ملګرو ملتونو ته د افغانستان په اړه یو راپور وړاندې کړی او څرګندونې کړي. د دغو څرګندونو جزئیات له نوریاس نوریا اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتومبای و د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې بشري وضعیت د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی او ښځې په ټولنه کې څنګ ته شوي دي.
یونما د مدني، فرهنګي، اقتصادي، سیاسي او ټولنیزو حقونو په شمول چې ترې سرغړونې شوي، د افغانستان د وګړو د بشري حقونو د ملاتړ لپاره پراخه څارنه کوي. دوی د ښځو او نجونو په وړاندې پالیسۍ او ځپونکي اقدامات په محضر کې د اعدام د سزا په شمول تاوتریخوالی، د یو ټول شموله حکومت نشتوالی او د لږکیو ځپل مستند کوي.
میرمن اوتونبای و همدارنګ ویل د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو زیاته کړه چې امنیت د دې هیواد د نفوس د نیمایي برخې د لوړې بیې په پرې کولو سره لاسته راغلی دی. هغې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي د ګمارنې هم ملاتړ وکړ او ویل چې د یوه استازي له لوري ارزونې کولی شي د افغانستان حقایق منعکس کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په بیګنۍ غونډه کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي چې تر اوسه هغه د پخواني جمهوري نظام له چارواکي نصیر احمد فائق سره ده هم د افغانستان لپاره د یوه ځانګړي استازي ټاکل مهم وبلل او زیاته کړه
This envoy will play a critical
دغه استازي به د یو پیاوړي اجماع لاري له افغانستان سره د وی اغیزمنې نړیوالې خلتیا پرمنځ کېدو کې مهم رول ولوبوي او د ټولو اړوند هکلو لورو په ملاتړ به د بین الافغاني ډیالوګ پیل دو ته زمينه برابر کړي ترڅو د یو باثباته سوکاله او ټول شموله افغانستان هدف ته رسیدل خوندي او یقیني شي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ټولو 15 دایمي او لسو موقتی غړو په افغانستان کې د یو نامد ماموریت د دوام ملاتړ وکړ. خو د دې شورا یو شمیر غړو د هیواد د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه ځینې ملاحظات درلودل. خو د امنیت شورا ټولو غړو په افغانستان کې د نجونو او ښځو د زده کړې، کار او د نورو ټولنیزو فعالیتونو د حق ملاتړ وکړ او له طالبانو یې وغوښتل چې پر دوی لګول شوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د امنیت شورا د تیرې ورځې د غونډې او د ګډونوالو د څرګندونو په اړه یې غبرګون نه دی ښودلی. خو له دې مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یوه ځانګړي استازي له ګمارلو سره په کلکه مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې د یوناما په موجودیت کې د دغسې یوه ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته او که وټاکل شي نو دوی به ورسره هیڅ ډول همکاري ونه کړي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څخه باندې دوه کاله تیریږي. خو د نړۍ هیڅ یو هیواد تر اوسه سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. خو د سیمې یو شمیر هیوادونو کابل ته ډیپلوماتان استولي او هم د طالبانو استازي منلي دي. نړیوالو تل طالبانو سره د تعامل د پراخېدو لپاره د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو او نجونو د حقونو پر درناوي او د یو ټول شموله حکومت په رامنځته کولو ټینګار کړی. خو طالبانو چې دغو غوښتنو ته یې پام نه دی کړی استدلال کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه خوندي کړي او حکومت هم ټول شموله دی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
اوریدونکو تاسو ازادي رادیو ته غواګي کې چیرته غواړي چې زموږ خبرونه واوري پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم د لاسرسي وړ دي. د ویبپاڼه آدرس دی azadiradio.com. د ایرانی چارواکو له لوري په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید د زیاتوالي ادعا سره هممهاله د طالبانو حکومت دغه مسأله ردوي او ادعا کوي چې د نشئی توکو د کښت، تولید او قاچاق په وړاندې جدي مبارزه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشئی توکو سره د مبارزې مشر وایي د نشئی توکو پر کښت، تولید او قاچاق باندې د دوی د مشر د بندیز له فرمان وروسته په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې د ایران اسنا خبری آژانس د دغه هیواد له نشئی توکو سره د مبارزې د مرکزي قمندانۍ د عمومي منشي په حواله ویلي چې په افغانستان کې د نشئی توکو تولید ورځ تر بلې ډیریږي. تفصیل له عبدالسبوګ مینه اورو.
ایرانی چارواکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د نشه یي توکو تولید او ایران ته قاچاق زیات شوی دی. د اسنا په نوم د ایران یو خبري اژانس د ایران د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي سردار اسکندر مومنی له قوله ویلي چې دوی په افغانستان کې د میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتېدو شاهدان دي. دغه ایراني چارواکي ادعا کوي چې سره له دې چې د طالبانو د چارواکو له ادعا سره سره چې د نشه یي توکو قاچاق کم شوی دی، له افغانستان څخه ایران ته د نشه یي توکو په قاچاق کې کموالی نه دی راغلی. هغه زیاته کړه چې د روان کال په لومړیو لسو میاشتو کې د صنعتي نشه یي توکو په ځانګړې توګه د میتا مفیتامین او شیشې په کشف کې شاوخوا 60% زیاتوالی لیدلی دی. د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر عمومي منشي اسنا خبري اژانس ته ویلي چې له دې سره سره په افغانستان کې د دودیز نشه یي توکو په تولید کې 10% کموالی راغلی دی، خو د طالبانو حکومت د ایران د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې د مرکزي دفتر د عمومي منشي هغه ادعا ردوي چې د صنعتي نشه یي توکو لکه میتا مفیتامین او شیشې د تولید د زیاتوالي په اړه یې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې رئیس حسیب الله احمدی ادعا کوي چې د نشه یي توکو د کار او بندیز په برخه کې د دوی د مشر د فرمان له صادرېدو وروسته په افغانستان کې د نشه یي توکو کښت، تولید او قاچاق نږدې صفر شوی دی. احمدی ازادي راډیو ته وویل
څوار لزره په شاوخوا کې مزنونین قاچاقبران نیول شوي دي چې تر نیول کېدلو یې وروسته دوسیې محاکمو ته د شرعي پریکړو لپاره استول شوي دي. همداشان د 5,500 تنه په شاوخوا کې نشه یي توکي له منځه وړل شوي او تخریب شوي دي، او د 1,200 په شاوخوا کې د نشه یي توکو د پروسس او د الکولي مشروباتو کارخونې له منځه وړل شوي دي، او د 15,300 هکتاره ځمکه د نشه یي توکو څخه پاکه شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي طرحه تصویب کړې، خو د کوکنارو د بیې د لوړېدو او د کوکنارو د کښت د بدیل نشتوالي اندېښمن کړې دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې د افغانستان وضعیت او د نړیوالې سولې او امنیت لپاره د هغې پایلې په نوم غونډه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي وروسته د 2023 کال په نومبر کې به د 1 کیلو اپینو بیه $802 وي. هغه زیاته کړه چې د دوی څېړنې ښیي چې یو شمېر کسان اوس هم د بدخشان او شمالي کندهار په لورو پرتو سیمو کې کوکنار کري. ګوتریش په دغه راپور کې د طالبانو د حکومت لخوا د نشه یي توکو د کښت د منع کولو په پایله کې د کروندګرو پر اقتصاد د منفي اغیزو یادونه هم کړې او ویلي دي چې د کوکنارو په کرکیله کې نیمایي بزګران خپل عاید له لاسه ورکوي او د بدیل عایداتي سرچینو نشتوالی دوی ته زیان اړوي او ښایي بیا د کوکنارو په کرلو لاس پورې کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي زیاته کړه چې د هغو بزګرانو د عاید کچه چې په 2023 کال کې یې نشه یي توکي کرلي د 2022 کال په پرتله 92% کموالی راغلی. هغه ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت د کچې د کموالي د ساتلو لپاره د بدیل کښت په برخه کې د کروندګرو لپاره عاجلو او نړیوالو مرستو ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو له نشه یي توکو او جرمونو سره د مبارزې ادارې UNODC د فبروري په 28 په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نشه یي توکو د کښت او تولید له دوام څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دغه هیواد نه یوازې د اپینو تولیدونکی هیواد دی چې وروسته په تریاکو بدلیږي، او دغه شان په دې هیواد کې میتا مفیتامین هم تولیدیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت د مخې نیولو وروسته د افغانستان د بازارونو حال داسې دی چې د اټکل له مخې ښایي قاچاقبران هڅه وکړي چې د میتا مفیتامین تولید زیات کړي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو څلور وشت ساعته.
د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنیو سیالیو لوبډلې نن د کابل په وخت مازدیګر 7:00 پیلېږي. په همدې تړاو د افغان ملي لوبډلې لوبډل مشر حشمت الله شهیدی په یو رسنیز کانفرنس کې د خپل لوبډلې د چمتووالي بشپړ ډاډ ورکړی دی. تفصیل زموږ د ورزشي خبريال بختيار ساحل پراپور کې ورو
ټاکل شوې چې د افغانستان او ایرلند ملي لوبډلو ترمنځ د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8 نیټه د پنځشنبې په ورځ پیل شي. د یادې لوبلړۍ د تمریناتي کمپ په وروستۍ ورځ د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر حشمت الله شهیدی په ورسنیز کانفرانس کې رسنیو ته د خپل لوبډلې د چمتووالي ډاډ ورکړی دی. د ښاغلي شهیدی په خبره د شارجا په لوبغالي کې لوبډلې ډېرې سیالۍ ترسره کړې دي چې په باور یې د لوبغالي کنډیشن به له دوی سره ډېره مرسته وکړي. نوموړي د لوبډلې په وروستیو مازو ته په اشارې سره وویل همدا یې د لوبډلې سختې شیبې دي او افغانان یې باید په همدې وخت کې ملاتړ وکړي تر څو یو وار بیا د نړیوال جام په څیر پیاوړې سیالۍ وکړي. افغان لوبډل مشر د ځینو ټپي شویو افغان لوبغاړو روغتیايي حالت ته په اشارې سره وویل
بالکل عظمت تیر سریلانکا سیریز کې دغه په خپکه هم لکټاپو مطلب هیمسترینګ لک درد کا او بیا په اخیری میچ کې دغه پسینه باندې بال لاندې ودای په ورزیدل نو دردونه و په د مغه واجه او جاګه د ټیسټ میچ کې هم ماده نو چې ټیسټ لوب وکي او بیا دغه او ډی آی سکیم د سناس اول ورځو کې چې دلته راغی سټراګل کاو خو وس الحمدلله سیاتی خدا دو ورځی تمرینات هم وکړل او ان شاء الله لوب ته پر آماده ده.
تغراس هغه ملي لوبډل ته د راشد خان او مجیب رحمان د بیا راستنېدو په تړه ویلې دي
زه چې څومره پورې معلومات لرم ان شاء الله چې دواړه به دغه د ایرلند شل اوریزه سیریز ته آماده یا او ان شاء الله څومره پورې چې زه خبر يم نور دوی ته به زیات ښه اندازه کیږي یا کرکټ بورډ ته اندازه کیږي ان شاء الله دوی به دغه سیریز ته ما په نظر بیرته لوبډالی سره یو ځای شي.
باید ووایو چې افغانستان او ایرلند به د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ د مارچ په 8، 9 او 12 نیټه ولوبوي او بیا به د درې شل اوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي.
د پروګرام خبري برخه هم دومره وه. اوس هم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې اساسي او بشري حقونه له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا افغان میرمنې په وسنۍ شرایطو کې د مارچ اتمه د ښځو نړیوال ورځ لمانځي؟
چې د یو ښځه هیڅ هغې ته آرامش نه وي په هیڅ ځای کې نو هغه به څنګه د اتمه مارچ ورځ څنګه هغه تجلیل کوي؟ دا خو یو واضح خبره ده چې نه شي کولی.
کورنۍ څنګه د ښځو ورځې په یاد ده؟
اتم د مارچ کې چا په یاد مې خپل غږ نشي استلی. تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته. د افغانو ښځو پښې او لاس ویله نو ستړلې دي.
د طالبان حکومت اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ مني.
اتم د مارچ مني خو سره کمې مني په کور کې مني. ښځو ته اجازه شته د تحصیل، ښځو ته اجازه شته د وظیفه، ښځې کولی شي چې خپل حق وغواړي. نه نو څنګه ورځ لمانځي؟
نن همدا موضوع څېړو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د ښځو نړیواله ورځ د کارګر ښځو له غورځنګ څخه چې د 15,000 ښځو په یو اعتراضي لاریون کې د کاري ساعتونو د لنډیدلو، د ښه معاش او د رایې د حق غوښتنه یې کړې وه راپیل شوه، چې بیا وروسته ملګرو ملتونو هم په 1950 کال کې د یوې نړیوالې ورځې په توګه ومنله او هر کال یې لمانځي. په افغانستان کې سږ کال بیا د ښځو نړیواله ورځ په داسې حال کې ده چې افغان میرمنې د طالبانو د حکومت لخوا له خپلو ټولو شرعي او قانوني حقونو څخه محروم شوی دی. د کابل ولایت یا با اوسیدون که چنق واری نومی پخبرونه که یاد چی وی د طالبان حکومت تیر کال اتم دی مارچ یواز پرسنه یو که یاد کرد. نوری پام دی ورس هم خزوت ارزخت ور نکرد. دی دوی پتولو حقونو استرگی پتی کردی او لکور ندی وطلو اجازه نور کبی.
خزوت اجازه شده تحصیل؟ خزت اجازه شته د وظیفه خزت کولی شي چې خپل حقوق وړي نه نو څنګه ورځ مانځي بل یو خزم ماته د زغمل وړ نه ده ځکه زه باید کور کې اوسم زه باید پخلی وکم زه باید جارو وکم زه باید بیرون ونه اوسم زه باید د چا غږ ونه اورم زه باید تیز خبرې ونه کړم زه باید ونه خاندم زه باید ځان ته ونه رسیږم فکر وکړه یو زندان کې ښځه فلاني شرایط کې صرف لکه زندانیانو غوندې ژوند کوي که ښځو ته اهمیت ولري خو جامعیت ورته اهمیت نه ورکوي چې د ښځو ورځ ده ښځو لپاره یو ورځ ټاکل شوې ده چې هغه ورته ولمانځي ژوند داسې روان نه ده چې باید 8 مارچ ولمانځل شي کله چې یو ښځه نشي کولی تحصیل وکړي یو ښځه نشي کولی چې وظیفه وکړي یو ښځه نشي کولی چې بیرون ووځي یو ښځه نشي کولی چې خپل هغه حق وغواړي نو څنګه ورته ورځ لمانځي په کوم مناسبت ورته ورځ لمانځي د په مناسبت چې هغه یې په کور کې بندي کړی زندانی کړی د خپل حق حقوق هر څه نه بې برخه کړی هغې رقم ورته لمانځي ډېری افغان نجونې یا ښځې چې دي د رواني تکلیف کې مبتلا دي فرشته جانې ځکه روحن ذهن ټول همدې سوچ کې دي چې کله مونږ وشي کولی خپل هغه حقوق وغواړو وشي کولی چې په خپل خوښه ژوند وکړو خپل تحصیل خپل ژوند ته ادامه ورکړو خپل هغه پلار ورور یا د ژوند همسفر یا خپل اولاد سره اوږه په اوږه یعنی ودرېږو هغوی ته یو څه ور زده کړو نو کله چې یو مور ونشي کولی چې خپل زوی ته هغې ته مکتب یا د خپل لور هغه مکتب درس یا کورنۍ دنده کې ورسره مرسته ونه کړي یا هغه پوه نه کړي چې یعنی چې دا کورنۍ دنده دی یا درس دی یا دا داسې کې یو اولاد راشي مور ته کښېني چې مور دا څنګه دی یو مور پوه نه شي نو ته فکر کوې نننی نسل به مو تحصیل کدی نننی نسل به د افغانستان یو نهال شي دغه ورځ ما لپاره ډېر دردونکې ده چې اتم د مارچ دی او مونږ نشو کولی په خپل خوښه ژوند وکړو ځکه ښځې باید آزاد اوسي نه باید قید اوسي ځکه دا یې حق دی
هغو میرمنو چې رسمي دندې درلودلې له نورو حقونو سره د ښځو د نړیوالې ورځې نمانځل هم د دوی له لومړنیو حقونو څخه ګڼل کېده دوی ته غونډې جوړېدلې د دوی کار او لاسته راوړنې ستایل کېدلې خو اوس چې په خبره یې په کور کې بندیانې دي ډېره سخته ورته تمامېږي د پغمان یوه اوسیدونکي چې دا هم خپل نوم نه وایي په دې هکله ورسره غږېدلې وو
په کوم ژبه تاسو وایم چې څومره سخته تېرېږي چې نور کلونو کښې مونږ تجویلول ولې دې کلونو کښې چې مونږ د تحصیل د کار د هر سره د لاس نه ورکړی دي چې څومره زمونږ حقوقونه په اسلام کښې راغلي وه مونږ ټول اوس د لاس نه ورکړی دي اوس مونږ په دې چې مونږ هر څه د لاس نه ورکړی دي نو مونږ څنګه دغه ورځ په خوشحالۍ باندې تجلیل وکړو یا د دې ورځې نه مونږ خوشحالۍ او خوند واخلو نشم ویلی چې په کوم ژبه ووایم نن چې تاسو ما ته څنګه زنګ وخل چې نن مونږ تاسو نه مصیبه اخلو چې د اتمه مارچ نیټه ده چې تاسو مونږ ته مصیبه ورکوئ زه نن پوه شوم چې د اتمه مارچ ورځې دي چې نن زه پوه شوم زه د دې نه بالکل خبره نه وم نور کله 15 ورځې به زه مخکې وخبرېدم ما به خپل امدګي ټوله نیوله زما ټول همکاران نیوله اوس زه هغې نه بالکل خبره نه یم ځکه چې اوس جهان وګوره د ورځې د ښځې ورځې تجلیلوي د افغان مېرمنې ټول د تحصیل د کار د هر څه نه حق د چې څه په حق یا د هغې ښځو حق وو هغه ټول د لاس نه ورکړی دي او جهان تجلیلوي دا مونږ ته ډېر ګران تمامېږي چې جهان تجلیلوي او افغانستان کښې ښځې په سختو حالاتو ورځې تېروي شپې په سختو حالات ته تېروي باور وکړي چې زه د شپې جاړم د ورځې جاړم په هر دقیقه کښې زه جاړم ځکه چې ما خپل په څومره مشکلاتونو ما درس ویلي دي په څومره سختۍ کښې ما فیس ورکړی دی ما فیسونه خپل قرض اخېستې دی په دغه کښې پوهنتون کښې ما ورکړی دی چې پرېږده زما تحصیل تمامه شي چې زما تحصیل ختمه شو اوس زه حق نه لرم چې خپل زه کار وکړم زه خدمت وکړم زه بهر لاړه شم د بهر وتلو زما حق نشته دی پس په دې حالاتو کښې زه څنګه د اتمې میاشت نیټې زه تجلیله کوم دا ما ته بالکل بې معنا شوي دي هېڅ معنا ما ته نه لري چې نن د ورځې د اتمې مارچ نیټه ده که څه دي هېڅ بالکل ما ته هېڅ معنا نه لري لکه زما په شانتې ټولو ښځو ته
ټول افغانستان خو ته معنا نه لري چې څنګه ما ته معنا نه لري هغه ته معنا نه لري.
دا میرمن له نړیوالې ټولنې څخه غواړي
دا هیله کوم چې ښځو ته رسیدګي وکړي چې کومه ښځه خپل د تحصیل د حق نه پاتې شوی دی د کار نه پاتې شوی دی د خپل حقونه چې خدای تعالی هغې ته ورکړی دی پاتې شوی دی نو رسیدګي وکړي ښځو ته. که دا رسیدګي زه پوهېږم چې څومره مونږ چیغې وکړو څومره نارې وکړو څومره جوړه وکړو مونږ ته څوک نشي رسېدی صرف مونږ دا ورته تنه عذر کوو تنه غواړو چې زمونږ حق بېرته زمونږ ته لاسته راشي زمونږ حقونه ورکړي. دا خو په هیڅ مملکت کې نشته. د عربستان سعودي څومره مسلمانی ملک دی هغې د خپل ښځو ته حق ورکړی دی ولې افغانستان نن د ټوله د افغانستان څومره زنانه چې دی د خپل د حق نه محروم شوی دی. لطفا جهان ته نړۍ ته همدغه وایم چې د ښځو په حالات رسیدګي وکړي د ښځو چې څومره څه حق دی هغې ورته الله سه ورکوي که والله سه ونه کړي. دا نن سبا وګورو چې د یو نړۍ نیمه جامعه یې هغه ښځه مخکې وړي چې دا ښځه تېنه حس شي یا بلاک شي خو هغه جامعه کومه معنی نه لري یو ښځې ته معنی نه لري. دغه دی چې زموږ د ورځې دوه درې ښځې خپل ځان خودکشي کوي پانسي کوي د دې لپاره چې هغې ته ژوند صحیح نه دی. اوس مونږ خپل کور کې صحیح ژوند نه لرو نو بهر نه څه ګیله وکړو نو جهان نه زموږ دا هیله دی چې د افغانستان ښځو ته لږ رسیدګي وشي چې څه حق لري په یو خپل یو نړۍ کې هغه ورته ورکړی شي.
د افغانستان اوسنیو شرایطو د میرمنو په ژوند دومره بد اثر کړی چې اوس په خپلو کورونو کې هم د پخوا په څیر د دوی حق نه ادا کیږي. یو شمېر وایي چې اوس دوی د کور د نارینه ول نظر نه هم لوېدلې دي. د ښځو ورځ نه ورته نمانځل کیږي. د میرمنو که اتم د مارچ په یاد هم وي نشي ویلای چې نن ورځ ده.
افغانستان کې داسې شرایط دي چې اتم د مارچ کې چا په یاد هم خپل غږ نشي ایستلی. تجلیلولو امکانات خو بیخي نشته خو شرایط داسې دي چې کله زیق شي نو بیا چا زړه تور شي بیا نو نه اشت مارچ ورته ارزښت لري نه چا خبره دی ښځې ورځ ورته ارزښت لري دی مور ورځ او د لور ورځ دا ټول ورسره حساب کوي زړونه مات دي. نو موږ چې په رسمیت کې وو بیا د ادارې د خوا نه هم تجلیدلم کور کې هم لږ څه توجه وه او شرایط په نارینه باندین تاثیر لري سرقم چې مثلا بیرون یادیږي تجلیلیږي دوی ته مفکوره ورکول کېږي بیا دوی کورو کې هم کولی شي چې د راز په ذهن کې وي تجلیلي کې هغه وخت تجلیدله هم په ادارو کې که داسې خاص شی نه وي یادوري کېدله یو پروګرام جوړېده خصوصا زموږ په ځای کې چې وظیفه م دوی تجلیلوله هماغسې په کور کې ولې فعلا تیر کال نه چند خاطره نه لرو خو راتلونکي ته هم فکر نه کوم چې څه خاص آمادګي وي یا تجلیل شي. دغسې ورځې که څه هم ورځ همیشه باید تجلیل شي یعنی درناوی همیشه باید ښځو ته وشي ولې دا چې یوه ورځ خاصې ښځو لپاره وي او یو خاصه توجه کېږي دا دوی ته کېدای شي روحیه ورکړي او نه تجلیلولو کېدای شي دوی نورم مات کړي چې موږ په ټولنه کې هېڅ ارزښت نه لرو حتی په فامیلیونو کې هېڅ ارزښت نه لرو دی یو مکمل انسان په توګه لیدل کېږو نه. نو دغه مسایل تبر نور تاثیر لري.
د افغانو ښځو پښې او لاس فعلا نه ستړلي دي یعنی خپله هېڅ شی هم نشي کړی څوک چې داخل د افغانستان کې دي هېڅ زمینه دی هېڅ کار دی هېڅ نوه مقابلې ورته برابر نه دی. نو د دې ټول امید هغه کسان ته دي چې بهر کې دوی کولی شي لږ څه افغان ښځو دپاره غږ پورته کړي او ورسره کوم بنیادي کار پیشنهاد کړي او نور کسان دې ته تشویق کړي چې د ښځو د حقوقو په برخه کې فعالیت وکړي.
کې ستانګزې چې د ښځو د حقوقو په برخه کې کار کوي وای د ښځو د نړیوالې ورځې ارزښت په دې کې دی چې ښځې د مبارزې لارې په دې توانی دلی وي چې خپل حق واخلي. لاغلی ستانګزې سره مې مرکه کړې په ګډه سره ورو
اتم د مارچ د ښځو د مبارزې او هغه مبارزه چې ښه پایله یې درلودله خورا زیات ارزښتمن ده د ښځو لپاره د ښځو د حقوقو په برخه کې البته په هغو ملکونو کې په هغو ټولنو کې چې ښځه رښتینې خپل ځایګای او حق ورته ورکړل شوي او خپل حق وپېژني او د دې مبارزې په ارزښت باندې پوهېږي چې دا مبارزه ولې سوې ده د چا لپاره سوې ده او کومه لاسته راوړنه درلودله تر اوسه پورې. دا چې دغه اتم د مارچ په ټوله نړۍ کې لمانځل کېږي، د ارزښت وړ خبره پکې دا ده چې یوه ښه پایله او نتیجه یې درلودله. او کله چې موږ په خپل وطن کې په افغانستان کې دغه ورځ لمانځله، هغه وخت کې د ما غوښتنه او د ډېرو خویندو غوښتنه پاسته دا وه چې موږ خویندې باید د دې ورځې په ارزښت باندې پوه کړو. صرف د دې لپاره یې ونه لمانځو چې ښځې ته یوه ډالۍ یوه ټیکره یوه ګل پکې ورکړو، د ښځې هغه ریښتینې ځایګاه سره پکې وپېژنو، د ښځې هغه تساوي د حقوقو څه ده چې په نورو برخو کې د نارینهو نه کم نه دي، کوم حقوق چې نارینهو ته ورکول کېږي باید ښځو ته ورکړی شي. دغه ارزښتونه وو چې باید پې بسته وای. او نور بسونه ورو ورو همدغه خوا ته روان ول، او ځینې غونډې به همدغسې نیول کېدلې پرته له دې چې ښځې ته پکې ټیکره یا ګل پکې ورکړو. د دې ورځې په ارزښت باندې ځکه چې د نورې دنیا یا د نورې نړۍ ښځې چې دي هغوی خپله ښځه ښځه حمایه کوي، ښځه د ښځې په ضرر کومه خبره یا کوم کار نه کوي. زموږ په ټولنه کې له بده مرغه چې تر اوسه پورې ښځه د ښځې لخوا ځورول کېږي، ښځه د ښځې لخوا متضرره کېږي، او ښځه د ښځې لخوا نه در کېږي. نو د دې ورځې ارزښت په دې کې ده چې باید ښځه ښځه در کړي، او ښځه د ښځې لپاره کار وکړي، او ښځه ښځه ومني.
اوس که دارت وایي چې په افغانستان کې چې اوس طالبان واکمن دي، د ښځو ټول حقونه ورنه اخیستي دي، دا ورځ لمانځل یا دې ورځ د احترام تاسو خپله څه رقم ګوري؟
دا ورځ اوس په افغانستان کې په هیڅ وجه نه لمانځل کېږي. ټول دنیا ورته ګوري چې همدا اوس په افغانستان کې څه روان دي. ښځه له خپل اولنۍ حقوقو نه، له تعلیم نه، نجونې بې برخې دي، ښځې د کار له حقه بې برخې دي، د تحصیل له حقه بې برخې دي. نو موږ نشو کولی چې په افغانستان کې ووایو چې په اتم د مارچ څنګه لمانځو. اتم د مارچ هېڅ درنښت نشته، یعنې ښځې ته درنښت یا ښځې ته په درنه سترګه کتل، نو ښځې کار ته ارزښت نه ورکول، د ښځې هغه حقوقي حیثیت ته ارزښت نه ورکول. زموږ په ټولنه کې صرف همدا ویلې کده چې ښځه یا د کور ده یا د کور. ښځه همیشه باید مظلومه اوسېږي، ښځه همیشه باید په کور کې اوسېږي، ښځه همیشه باید هره خبر څه نارینه کوي هماغه ومني، بې له دې نه چې پکې دلیل ووایي یا پوښتنه وکړي چې دغه خبره حق ده که نه حق ده. نو اوس فعلا په افغانستان کې د ښځې لپاره نه ورسته او نه هم د ښځې لپاره کوم د احترام وړ کار کې ترسره کېږي او نه ښځو ته حقوق ورکول کېږي. او له بده مرغه چې نه دنیا غږ اوري، نه په دننه افغانستان کې نارینه غږ اوري. اوسنی نظام په دې اړه هېڅ خبره نه کوي، هغوی خو ښځه هېڅ نه شمېري په ټولنه کې.
دا به څومره منفي پایلې ولري لنډ مهال ته اوږده مهال ته چې د یوې ټولنې نیمایي وګړي په دې ډول له پامه غورځېږي؟
بلند محاله که خوی مونگ که گورو چه سمره اقتصادی سکون زده، سمره چه وخزه با کار بای کول و وزیفه بای دلو، سمره بای مرسته کول پا اقتصادی لحاظ، پا مالی لحاظ، او کل بای چه درسی لی سمره بای اخپل اولادون اخته روزن. او پا محاله که خلاد دیخ خطر ده، سیمیت خطر ده، زکه چه یوه پوی خزه یا باسواد خزه اما غسی ما شما روزی. اوز که مونگ او تاسی او برو نو پتولنه که اما غرقم خزه لا دیریگی چه صرف دو دوی لپار ما ماشوم راوړي او دغه ماشومانو نه ساتنه وکړی سي، نه د حق نه دفاع وکړی سي. په مهاله کې دا سیمې ته خطر ده، نړۍ ته خطر ده، ځکه چې څومره یو خلک یو قام یو ملک په تیارو کې ساتل کېږي هماغومره نور ترې زیانمن کېږي. او دا اوږدمهاله کې د موږ د ملک هغه کوم تاریخ چې لرو، فرهنګ چې لرو، کوم ارزښتونه چې لرو، هغه ته بنیادي صدمه رسېدلی او صدمه ورسېږي. ښه پایله هېڅ نه لري او هېڅ چا ته په ګټه هم نه ده. بیا به هغه وخت کې نړۍ بغارې وهي او غږ به کوي، بیا به یې هېڅ هم لاسته نه ورځي، ځکه چې بیا د هغه رقم خلکو کنټرول د ټولې دنیا له یوه سم وتلی خبره ده. بیا
بله، هغه میرمنې چې له افغانستانه بهر اوسېږي دوی ته څه کول پکار دي چې له افغان میرمنو سره چې دننه په افغانستان کې دي له هغو سره یو څه مرسته وسي، ملاتړ یې وسي، ځکه هغوی خپل غږ نشي پورته کولی. د هغو په وینا د هغو لاسپکې اوس تړلي دي، هغو دوی حتی اتم د مارچ نسي لمانځلی. بهر کې چې میرمنې دي څه کول ورته پکار دي؟
بهر دو رقم درې رقم خلق لري او هغه خلق چې په خوار غلي دي د همدغه سي جنگونو مصیبتونو له لاسه درسونه ویلي په خپل ځان د چارو کې مصروف دي او د افغانستان برخلیک او له افغانستان له هر څه سره وسغه سوي دي پردي سوي یو خلک دي هغه مرمنه دي چې کار یې کول باید له سقوط راغلي دي هغه شته امکانات نه لري هغه تاسو مایکونه په اختیار کې نه دي هغه ته یو څه زمينه د خبرو کولو مساعد دي هغه په ژبه نه پوهیږي هغه کار نه لري هغه واسه سنې کې چې وی کې یو هغه رقم دریم کټګوري خلک دي چې د واده لپاره راځي اما ازوند چې په افغانستان کې او اما ازوند د دلته خپل درد نشي دوا کولای نو نور ته بچوکي
څه فکر کوي د هغې لپاره چې د لسی په داسې یو وضعیت کې
چې نړیواله ټولنه بل خصوص امریکا اروپایي ټولنه پکې دوی سهم لري چې د ښځو لپاره دوی مرسته وکړي دوی په حاکم نظام باندې فشار رانه وړي هېڅ کله د افغان مېرمن ته موږ بچو یو څوک بچو وکړي یو کس به دومره وکړی چې یو چا سره که مرسته وکړي اوس که د افغانستان دننه هر چا سره خبرې کوي د حاکم د مات په صفت ټول وایي وایي ماشومان مې وږي دي همد څو ورځې مخکې د کابل پوهنتون استاد راته ویلي وایي ټول کور نه یې ویشتلی یم ټول شیان یې زما بیرون اچولي طالبانو وایي زوی مې په سرطان ناروغي باندې اخته ده وایي یوه روپۍ نه لرم یوه ګولۍ ډوډۍ نه لرم وایي خای ټولو تاسو فکر وکړئ د مونږ یو علمي کادر د مونږ یوه خور چې څومره محصلین به یې روزلی وي په دغه شرایطو کې نو فکر وکړه چې هغه ښځه چې پخوای مې دومره څه نه درلودله د هغې به څه والي چم د اوس زه وایم چې اتم د مارچ ده وایي ما ته یو د ډوډۍ یا د زوی د واکسین پیسې مې را پیدا کړې
په کار دا ده د تاسو په نظر چې نړیواله ټولنه باید لاس په کار شي
دقیقا ځکه چې زموږ واکس کې څه نشته په جمهوریت کې هم د ښځو په لاس کې نه و دفاع وزارت ونه نه امنیت و هغه اساسي شیان ټول د نارینه وو په لاس کې وو هغه نارینه هم هغه سې وو چې د خپل موقف لپاره یا د دې لپاره چې ښځینه د مونږ سهم ونه خوري هغه اصلي قدرت به ښځو ته نه ورکوله اوس هم ښځې بې واسې دي هغه وخت کې هم بې واسې وي تر وکیلانو پورې تر وزیرانو پورې ټول شیان نارینه وو سره محدود وو هغه څه حقوق یا څه حق به یې چې قایل وو ډېر کم کسان هغه هم د دې لپاره چې نړیواله ټولنه فشار پرې راوړلو او بیا هغوی له شر نه چې باید په اساسي قانون کې سهم یې درلودله ښځو ته لږ توجه کېدله اوس خو هېڅ هم نه لرو هغه نارینه چې ښځو ته احترام قایل دي ښځو ته په درنښت سترګه ګوري د ښځې حقوقو ته ارزښت قایل دي هغوی باید له خپلو خویندو سره ودرېږي غږونه پورته کړي تر څو څه قناعت ورکړي
ډېره زیاته مننه تا ژوندی سلامته اوسئ
مننه تاسو مننه
مختل چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو موضوع د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد سره هم شریکه کړو خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې ځواب رانه کړ. درنګ دوستانو په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 8 6 8 تر بیا ښه وخت ولري الله مو مال او ملګری
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 3 2 1 4 2 1
اساسي او بشري حقوق. دران دوستانو سلامونه می اومنی. ده اساسي او بشري حقوقو یوی بلې خبرونه ته خراغلی. د بیوازلو خلکو د غوچې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبور شوی پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې خبرې کولو موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبره ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کموي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دا فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په افغانستان تهدیدوي هغه داخلي اختلافات دي. متاسفانه دغه درې اساسي ستونزې لرو، خو د ټولو ستونزو مور چې ده په تعصب سره زه وایم چې هغه ناپوهي ده او هغه جهل دی. که چېرته موږ او تاسو د خپلو استعدادونو او د خپلو عقلونو نه ګټه واخلو او واقعا استفاده ورنه وکړو نو تاسو یقین وکوئ چې د فقر او بیچارګي چې ده دا ستونزه د منځه ځي. خو زموږ تاسو یوه لویه ستونزه دغه ده چې د خپل دماغ نه کار نه اخلو. د فقر په دوه قسمه، یو د خېټې فقر دی، دغه معالجه کېږي، او یو د دماغ او د عقل فقر دی. دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه وایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنې شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅه لري او نور چې ته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې چا ګټ ارال کړی وو او وخت یې توضیح کړی وو، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره شی شته د بل ګاونډي ته به ورولېږو، نو هغه ته ورغلی وو. فکر کړی وو چې موږ سره دومره شته چې بل ته به ورولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو. بېرته ما کور ته کوم چا پسه ارال کړی وو، بېرته ترغله و پندې نیت باندې چې دا قرباني وکوله او دا تضحیه وکوله. قرآن کریم ورته شاه کوي چې ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کله چې د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د اوخري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصا هغه افغانان چې بهر پری او د غوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې د رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چې ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې لکه ویل کدو چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلی کې کونډې ته ورولېږي، یتیم ته ورولېږي، کوم بېوزلو سره فکر کوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته ورکړو او یو بل هېر نه.
بله ډاکټر صاحب، دې برخې ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بېکاره شوي دي، له دندو لرې شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایی وګړي خځې جوړې، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورستر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به کاوه، دغه دکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت کم داسې دوام وکال، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نول سي؟ په تیره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به څومره زیات سي او بیا پایلې به څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی، ځکه هم قران کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمينه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي که خور وي که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري په بعضي اطرافي مسایل کې، منطقو کې چې یو څوک مړ شي د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات رسوایي کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شیونه شریکوي، خپل همکاري ورسره کوي. خو ځینې ښاري منطقې دي چې په هغه کې لکه تاسو چې مهرباني وکوله شرم وکوله، هغه کې ځینې خویندې دي چې هغوی نارینه نه لري، کونډې دي د مثال په توګه باندې، یا داسې مېرمنې چې هغوی د خاوند نه جدا شوي دي، یا د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغوی څوک نه لري، نو هغوی مکلف دي چې هغوی باید کار وکړي. دې خویندو ته باید د کار زمینه برابره شي، د ارزښتونو او د مبادئو زموږ د اسلام مبین دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاري زمینه برابره شي او دوی باید کار وکړي. دوی باید د خپلو اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کولی شي دا ورته پیدا کړي، دا به ډېره بهتره وي چې دوی ته کاري زمینه مساعده شي، په ځای دې چې هغوی خدای نخواسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغوی په نور چا باندې بیا وربار شي او هغوی نشي کولی چې خپل اولاد ته او خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره صله رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغوی ته حلاله مړی جوړي پیدا کړي، دا به ډېره زیات بهتره وي چې هغوی ته د کار زمینه برابره شي او د هغوی سره سپورټ وشي او د هغوی سره حتی تمویل یې کړي، وړې بعضې پروژې ورته جوړې کړي، ترینینګ ورته وکوي او د بعضې مؤسسات سره کېدای شي حتی ارتباط جوړ شي چې هغوی ته بعضې قرضې دي او بعضې نور اسلامي تمویلي سغو باندې هغوی سره همکاري وکوي. ځکه ښځه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کړی، خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بیبي وه، هغه بزنسمنه وه، رسول صلی الله علیه وسلم چې زموږ ستاسو لارښود او پیغمبر دی، هغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل، او دا مشهوره قصه ده. نو هدف دا دی چې ښځه حق لري چې بزنس وکوي، ښځه حق لري چې دوکانداري وکوي، ښځه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولی شي د ارزښتونو او د مبادئو په چوکاټ کې، او زموږ ستاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې کار کوي. مثال ته ومن ښځه کولی شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي مثال ته ودا کار مناسب نه وي چې په اطراف کې لیکي، مثلا یو ښځه یو چیرته دکان جوړوي یا مثال ته باندې یو بل کوم یو کار کوي، ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او غیت الله تعالی جوړوي، هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي، خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي، باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې، بعضو خلک ته مثلا غوګان واخستل شي مثال ته باندې چې هغوی دین استفاده وکړي، بعضې کارونه دي مثال ته باندې د ستنې کارونه چې بلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خویندې د خیاطي بعضې پروګرامونه ورته جوړ شي، ماشین ورته واخیستل شي مثال ته چې هغوی خیاطي کوي د هلکانو د جنکیانو حتی د نارینه و، په دې کې هغه نشته حرج نشته، ښځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري. مهمه خبره دغه ده چې د هېواد وګړي ټول کار وکوي او په خپل کار باندې خپل هېواد باید آباد کړي. څو ورځې مخکې په د مغرب د زلزلې به تاسو اورېدلي وي، مغرب کې چې زلزله وشوه خپلو مغربیانو د نورو خپلو دوستانو سره همکاري وکړه، دوی خپله راپورته شول، اوس بلفین کلیوال پورته شي د نور خلکو کورونه ورته جوړوي. په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغلی و، همدغه د لیبیا خلک د راپورته شوي چې چا کورونه وران شوي چا ستونزه رسېدلي، هغوی ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي. همدغه غیرت په افغانانو کې مشته، په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو نه ډېر زیات قوي دی. خو زما هدف دغه دی چې پایندې کوم چې بیکاره دي هغوی داسې احساس وکړو چې دا زما قوت ده، دا زما مور ده او دا زما لور ده، موږ تاسو خپل ځانونه داسې حساب کړو چې د مثال په توګه زما خور که چېرته بیکاره شي، زما مور که چېرته بیکاره شي، او زما لور که چېرته بیکاره شي او زنه و مغه یتیم وي هغه به څه کوي. د جنسي مسایل به موږ تړاو ورته ورنه کړو، سرحد سره زوایم چې یعنی ټول خویندې چې کار کوي هغوی متاسفانه چې هغوی د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې غوښتنې راوتلي، هغوی د یو ضرورت په واجب باندې راوتلي. عمومي خبره کوم چې افغاني ښځه او افغاني مېرمن هغه که په اطراف کې اوسېږي او که په ښار کې اوسېږي، د هغوی دغه ویژګي ها یا د مثال په توګه ځانګړتیاوې چې لري د هغې باید احترام وشي او هغوی ته باید کاري فرصتونه پیدا شي تر څو چې دوی په نوره ټولنه باندې کار نه وي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې یوې ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا وه چې کچېرې خلک احتیاج سي سوال کولو ته، حتی په سرکو دوی راووځي له خلکو نه سوال کوي، نو کېدلی چې دلته اخلاقي فساد هم رامنځته سي. کله چې یو ماشوم مجبوره کېږي سوال کولو ته وځي، ګدایي ته وځي، ماشوم باندې تیری کېږي، مېرمنې غیر اخلاقي کارو ته مجبوره کېږي، د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي، د دغه ګناه به د چا په غاړه وي؟
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو، ملت او حکومت، او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده، دا زما مېرمن ده، دا زما مور ده، دا زما لور ده، او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتیاجونه چې دي هغه باید ورته پوره شي. هغه که کاري زمینه برابر ولوي دوی ته، او هغه که نور ورسره همکاري وي د مؤسساتو او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې، داسې یو قسم احساس وکړو چې دغه وطن باید موږ تاسو په خپل باندې جوړ کړو، په مینه یې جوړ کړو، په محبت باندې جوړ کړو، په اقتصاد باندې جوړ کړو، دیوالی باندې جوړ کو دا لامل خرک تاسو خزی چې په غاړه کې اچوي او خزی ته وخلا ور کوي کومګه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ور کوي دا دانه کې چیرته تار وش کیږي دغه دانه په کثافات کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دغه تسبیح دغه دانه کې چې تار وش کیږي نو دغه دانه کثافات دانه کې چول کیږي متاسفانه خلا چې لامل ته او تسبوت ور کوي دغه تار ور کوي
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغول کړی افغانستان زموږ مور ده افغانستان زموږ وطن دی هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هیواد دقیق او عملی احترام باید وکړي په دې معنی باندې چې خپل د هیوادوال باید هیر نه کړي دوی هماهنګي باید ولري هغه که مؤسسات دی که حکومت دی که ملت دی د دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانانه دي او ضرورت لري دوی کوشش وکوي چې دوی په غي کې راونیسي او د دوی اوښي ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي لکه تاسو مهرباني وکړه لکه چېرته دوی د انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی کده پوره نشي نو بد اخلاقي ته به خلک متاسفانه شي به مجبوریږي هغه کوچنیان وي او هغه زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي سیدنا عمر وایي چې الفرا و اختر من سم د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی نو طبیعي خبر ده چې هغه به اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړیږي نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري هغه که ارتباطات لري هغه که علم لري که استعداد لري که مال لري دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکړي او داسې احساس وکړي چې ورځ داس ما باندې هم راتلونکی ده زما ښځه هم کېدی چې محتاج شي زما مور هم کېدی چې محتاج شي زما خور هم کېدی چې محتاج شي تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي هغوی او ناداره دي هغوی په غېږ کې راونیسي هغه که کاري فرصتونه وي او هغه انساني او د مرستدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي که چېرته دا ورسره ودرېږي تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې به فقر نشته مشکلات شته سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت هم دي چې تیریږي متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي فلاني داسې وکړلو بستان کې داسې وکړه داسې وشول داسې زموږ تاسو تېر وختونه زخمي دي زموږ تاسو مازي زخمي ده راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته ولاړ شو موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي 15% لس فیصده متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو 15% او 9% موږ تاسو متاسفانه چې مازي مشغول کړیو فلاني داسې وکړل بستان کې داسې وکړل دا به دا وکړي دا به دا وکړي موږ ټول خپل انرژي خپل طاقت او خپل قوت په مازي کې مصرفوو متاسفانه چې هغه به جوړ خپګانونه نو پیدا شي به مریضان نو پیدا شي متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي مؤسسات هم مریضان دي انسانان هم مریضان دي په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته وي نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي افراد به کار کولای شي زما په نظر باندې چې راځي موږ ټول مسؤلیت لرو راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلان جوړ کړو کار ورته وکړو موږ داسې وایو چې د افغانستان دی د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی کوي چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولې رو په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل موږ غل معادل لرو 10 تریلیون زه څنګه ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي خو کار ورته وشي
بله استاد
ما هدف ته دې راځي چې د تیر وختونه او تیر
بله ډاکټر صاحب تاسو ډیرې ښې خبرې وکړې یعنی دا ټول کېدلی سي چې افغانان یو بل ته لاس ورکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي هغه مېرمنې چې ګدایي کوي نارینه چې ګدایي کوي دوی سره مرسته وکړه مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بېکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا بیګای وخوري یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړي هغه خپل یو ماش درلوده هغه ور باندې بند سوی ده خارجي مرستې محدودې سوي دي په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی څه کول پکار دي
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارات سیاسي اراده لري خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر کوم افغانان دی هغه کډرونه دی هغه پرې کړو واخلي دا وی نظرونه واخلي دا وی استفاده وکوي محبت ورکړي او تشویق کړي د دوی د نظریات او د دوی د توصيات نه باید استفاده وکوي زمو هدف هم دغه دی ولې دغه د چټول موږ افغانان یو هغه افغانان چې به طرف افغانان دی هغه کډرونه چې موږ تاسو لرو هغه اقتصادي کډرونه دی کټولنیز کډرونه دی او هغه نور کډرونه دی هغه راوصل شي دا وی استفاده وشي د کوم فوکس یو بل فل په سیاسيونو باندې کیږي هغه سیاسيونو باندې چې فساد نه کوي ښه خبر ده ټول افغانان دی راځي حتی چې فساد هم کوي هغه افغان دی دغه وطن دغه مور ده زمو هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري کډرونه دی هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینا باندې اسلامي امارات خپل غي ورته کولاو کړی هغه راولي په خپل هواد کې داوود علم داوود استدونه باید استفاده وکوي دا ستونزې کچیرته موږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستې په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي یو ځل زه لا یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کو خپل همکار ته ورته مو کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو په دې وخت کې خلک راغله هغه جام کې جوړګه موږ ته اجازه هم راغله چې موږ عکس واخلو بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما باندې ورده په عام بازارونو کې د خلکو تلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او تلیفون غږ نشته ټول سایلنت هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وې د اخلاق وضعیت ورته وې خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي خسته موږ چیرته پاتې تاسو چیرته ورسېدای په تاسو دوه کار نه کړی د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی پلان نه لري تاسو افغانان په بل خبرې راتو کار نه ویل شو زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو موږ متخصصین لرو تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی بهرني هوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل ستونزه شته د کی شک نشته او موږ تاسو کچرته وغواړو تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي مصرفو په سیاسي اختلافاتو په دې مسایلو باندې کچرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو افغانستان بډر زر جوړ شي دا تاسو خبر دقیقا زمنم چې کیدای شي بازو کورو کې دا څنګه وي چې نور څه همکاري وکوي دا غمینه شته د قرباني او رغبت شته خو تاسو باندې چې دوی سره چنهسته خبر تاسو زمنم خدای نسبی کې لایشي ځنه هغه ویزنی کورونه موږ تاسو په افغانان ډیر زیات بڑا انسانان لرو تاسو یقین وکوي دا ته راپور مالوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډیر زیات سرمایه‌ګذاري کړي په ترکیه کې په دوبه کې چې د بلډینګونه لري په بهر په نورو ملکونو کې چې دومره سرمایه‌ګذاري کړي په اروپا کې چې کړي دا چې اوس موږ پردی ملکونه موږ آبادو هغه د انسان ته پاره کار د زغې مخالف نه يم خو د خپل مور خپل وطن هواد روان حق دې چې باید موږ تاسو کار وکړو دا چې د خپل پروژه تاجران تاسو ما د پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي د خبر د پیغام پروژه جوړه کې چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړی ما هدف دار دی چې د خبر راډي د فلسفي طرف ته لاړ نه شي یو بل ته باید متفلس ورکو ستونزې شته مشکلات شته په حکومت کې هم ستونزې وي په ملت کې هم ستونزې وي خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو الله جل جلاله دې رحمت نه دی الله دې مهرباني ده موږ تاسو مایوسه نه شو دا وطن به موږ تاسو خپل جوړو دا چې خینو کې پردي متاسو وطن نه جوړوي که چیرته جوړول خو دا په پنځه کالو کې ډیر ځات نه مونږ تاسو لرو چې او فکری اختلافات کې سره ولرو زما او تاسو خوره کې زما او تاسو په دماغ کې اختلاف دی زما په دماغ یو خبره ده ستابل نه زما ورته خو کې تاسو سبزی خو کې خدای غ اختلافات باید ځت انتقال نکړو افغانانو کې مصیبت ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ځت انتقال کړی الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ای پروردگار هغه انسانان چې صرف ایمان لري مؤمنان دي حسد دې موږ درون کې ما چې د مقابل کې زما هدف دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټ کړی ځت زنه ټوی وایم او زما په پګړی وای هغه تزه کافریم او هغه متاچنی هغه متاسفانه چې به منهج کاریږي نو راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي د ټول زموږ ورونه دي که خارخوله چوي که پګړی چوي که سرتور ګرځي که خپلې چوي که چپن چوي که نکټای چوي که هغه چوي دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي مو تاسو خپل اغلوی هغه ویژن د افغانستان چې هغه شالیب چې کوم د افغانستان دی هغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې ده علاقه مو تاسو خلک 2000 دیر شو دوی 2040 کې دوی علاقه په 2050 کې هم موږ تاسو هغه وخت ته ورسېګو دا به الله جل جلاله ډیر شکر وکړي زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي که کوچنیان دي که زنانه دي او که نارینه دي ټول قوتونه لري د قوت نقطې لري فرصتونه لري راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چي یو انسان خبره لري هغه لري تاثیر لري بل پیسې لري بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري راځي چې مثبت دي نه استفاده وکړو راځي چې هغه انرژي خپل شي په منفيګرای کې موږ استفاده کوو دنه په مثبت ګرای کې استفاده وکړو چې ترڅو هوا دم جوړ شي او الاقل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري مشکلات لري هغه واقعا چې مشکلات لري هغه ته موږ تاسو یو مفید او شي ګټور شي او تقدیم کړی وي او دا غو مسولیت د آخرت ورځ باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړ وو او به زموږ تاسو نه پښتنه کوي د ټول خبرې زما د خولې نه استاد او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان په رابطه باندې بهر کیږي هر څوک چې هر څه وایي د دې هرې خبرې په رابطه باندې بدای مسولیت لري الله ته زما هدف دا دی چې خپل هوا په خپل جوړ
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو باندې سلامات اوسئ
استاذ نه مننه کوم
درن دوستانو دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې دغو کسانو په هکله خبرې وشوې چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له وجې آن سوال کولو ته مجبوره شوي دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوی د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خپرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیق. تربیه فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
ژوند که روغی که درد لری تیریگی خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټی یقیني کړئ.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 8 تر 10 بجو له ازادي رادیو واورئ.